او اوس بل فرشتي جلالزی څخه خبرو چې نړیوالو رسپانو بر افغانستان کومې تفسیری خبرې کړي.
لاس انجلس ټایمز په خپل وروستي مقاله کې د افغانستان پر حالاتو لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست په درهم برهم حالت کې دی. د نړۍ په هر برخه کې د امریکا دوستان او دشمنان د یو بل ویتنام د جوړېدو ویر احساسوي. د ناټو تړون په دې هیواد کې د جګړې له ډګره د پښې ایستلو هڅې کوي او کورنۍ سیاسي ملاتړ د ضعف په حال کې دی. د ورځپاڼې په حواله دا د جګړې د رهبرانو د غیر عادي بې کفایتۍ نتیجه ده. د جمهور رئیس اوباما ادارې دوهم وار په افغانستان کې د جګړې قومندانان بدل کړل او شای په لوړ سطح ملکی چارواکو کې هم بدلونونه راسي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ټول تغییر او تبدیل مبارزه په افغانستان کې ضعیفه حکومتي اداره او فساد د جمهور رئیس اوباما د نیمګړي سیاست پایله ده. ورسپاڼه لیکي اصلي ستونزه په افغانستان کې د امریکا د اساسي اهدافو د څرنګوالي او دې اهدافو ته د رسیدو د لارو په اړه د سرګیچۍ موجودیت دی. داسې چې له دوی هم لارو ګودر ورک دي. د امریکا بل ورسپانه واشنگتن پوسټ په د افغانستان په ارتباط په خپل مقاله کې وایي جمهور رئیس حامد کرزي موافقه کړې چې یو ډله پوځي اندروزنی لپاره پاکستان ته واستوي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دا په سیاست کې اومده بدلون دی او ښکاره کوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ روابط د پراختیا په حال کې دي. ورسپانه لیکي د جمهور رئیس سلاکار د اطفر رنګین سپنتا ویلي چې دا موافقه پر پاکستان د باور د زیاتېدو معنی ورکوي او هیله ده چې هغوی به د طالبانو په اړه جدي مشورو او خبرو ته تشویق کړي. د واشنگتن پوسټ په حواله سره لدی چې دا پروګرام د محدود شمیر کسانو لپاره دی خو سمبولیک اهمیت لري. پوسټ لیکي دا سې ښکاره کیږي چې دا په جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان د پوز د لوی درستیز او دغه هیواد د استخباراتو د ادارې د مشر ترمنځ د روسیې خبرو اترو لومړی نتیجه وي. اوس پاڼه لیکي دا مسله تر یوه حده بحث پرون کې ده ځکه یو شمیر افغانان پاکستان یو ښه او همکار ګاونډی نه بلکې د طالبانو ملاتړی ګڼي. دا مسله شای په هند کې هم د بحثونو سبب سي ځکه دا هیواد په افغانستان کې د پاکستان لکړونو او د نفوذ د پراختیا څخه اندیښنه نه لري. واشنگتن پوسټ لیکي د دې روزنیز پروګرام له څرنګوالي او جزئیاتو په افغانستان کې امریکایي مقاماتو به خبري څرګنده کړې ده.
او وسم له ازهر او د اونې انتخاب
له ازهر دینی او اجتماعي خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې نږدې 1500 کسان شامل دي چې ویل کیږي له القاعده او نورو افراطي ډلو سره اړیکې لري. په دغو کسانو کې شاوخوا 140 افغانستان دي. د سر شریف فارغ ډاکټر عبدالله عطایی د افراطي خلکو په اړه وایي
در اصول فقه اسلامی افراد یعنی شدت کرد در کار مشروع.
د اسلامی فقه په اصول کې افراد یعنی په مشروع کار کې شدت کول، مثلا یو کس راځي تسبیح اخلي په جمعات کې کینی لمونځ کوي. د دغه سیوسلی پښتنه حضرت پیغمبر وکړه چې د خرڅ د چا په غاړه دی، ورته ویل چې د ورور د مصرف ورکوي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې د ورور تر د سلزلې خده، خو هغه کسان چې بمونه په ځان پوری تړي او د خلکو منسته ورسي هغوی د افراط تر پولی وراوخت دي. نه د خدای پاک په کتاب کې، نه هم د ان حضرت په حدیثو کې، نه هم د فقهاو او امامانو په ویناو کې، او نه هم د پوهو او عاقلو خلکو په خبرو کې دا کار روا بلل شوی دی.
هغه کسان چې ځان وژل کې بریتونه کوي هغوی یوازې مسلمانان نه دي. په افغانستان، پاکستان او یو شمېر عربي هیوادو کې که مسلمانان دا کار کوي یا یې کړی دی. په سریلانکا کې هندوانو او په جاپان کې بودایانو هم ځان مرګي بریتونه کړی دي. نشتې اویا کاله مخکې ځان وژونکي بریتونه په بودایانو کې دود شول. افغان لیکوال موسی جلالزی چې پر ځان وژونکو بریتونو یو کتاب لیکلی دی وایي ځان مرګي بریتونه دینی بڼه نه لري.
دا په مسلمانانو پورې تړل یو لوی خیانت ده، ځکه چې دا حمله نور هیوادونو هم کوي او د مذهب سره چې کوم هغه د هر مذهب غواړي چې د خپل مذهب د مفاداتو د تحفظ لپاره دا حمله وکړي. حال دا چې د سعودي عربو مفتي عبدالعزیز الشیخ هغه دا فتوا ورکړې ده چې دا حمله ناجایز دي، نو لهذا مسلمانان د مذهبي مقاصدو د لاسته راوړلو لپاره دا حمله نه کوي او په اسلام پورې صرف دا تړل یو لوی خیانت.
په اسلامي ټولنو کې افراط یوازې په فردي او ډلهیز ډول نه ترسترګو کیږي. حکومتونه هم د ځینو کارپوهانو په نظر په یو شمېر مواردو کې افراطي چلند کوي. د تاجکستان حکومت له 2000 کال راهیسې په ځینو ځایونو کې لکه دولتي ودانیو کې پر حجاب بندیز لګولی. دغه بندیز د چارواکو په وینا په دې نیت لګېدلی دی چې دا د دوی خپل کلتور نه دی، له عربو راغلی کلتور دی او له دین سره ارتباط نه لري. که څه هم پر حجاب